بجاو دیرش دقیقه شوی ورزگرزو ده خبرونو لندیسته. د ایران زنیو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاش کې د څه باندې شپېته زره بې اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بې اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. افغان لوبډلې تیره شپه په یوه شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 204 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو په ځواب کې د 4 لوبغاړو په کې دوی یوازې 121 منډې وکړي. په پرونۍ لوبه کې خالو برحمن الله ګربز وکړه، هغه سلیزه وکړه او دای په نړیوال شل اوریز سیالیو کې لومړنۍ سلیزه. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې د سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی د امنیت شورا پرېکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له ترهګري زلیسته وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تورک پرون جمعه په اوکراین د روسیې د تازه حملو څخه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو بي پيلوټه الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله ټکان خوړلې. د حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمېر 9 تنه ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیساو د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق په سفارت حملې وکړي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اتمي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه. کور مو آباد او اوس را سره تاندې څانګي اونیزه خبرونه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط دا چې دی چې هغه تاته وایي چې تا زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غا په یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پای را سره اوسئ.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری ترلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکو زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د انجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لویه هڅه یې دا وي چې له هیواد د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې کا د لسان دوره بشپړ کوم به د ماسترۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې مونږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا د تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې ها خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزا کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به ایندار روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم، دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دوی لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنی اوسنی شرایط کې هر ځوان هیله امید دغه وي چې کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټر وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او د افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپله برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپلو برخو کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کوم انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي، تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې کشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو، دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خط او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط صاحب له تاسو څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. دا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم ده. مثلا نور کلونه به خوا بچي کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د امریکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو امریکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک ده، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او که مدرسین دی، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د ده پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنې د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته د انګیزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګیزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستې وو پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړي چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کی هر وخت یو کولنه کې ځوانو ته باورونه ورکول کیږي دا غوی اعتماد جوړیږي دا غوی خپل راتلونکي دی خپل خپل هواد کې ویني ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خط صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یا دندې چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتونو رئیسان دي. حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسو وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه دا لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ دا لکه تاسو نن چې غواړئ چې دا د لوړ زده کړو برخه کې داسې داخل شي او دا کمزور شي او کمزور شي او بالاخره داسې کمزور شي چې هېڅ دا د بیا رغېدو نه وي.
ستاسو صرف که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځانته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، تر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث. زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین نیولی وم، پوستې د کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې ته ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسې وګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو. هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي، مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، پلوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامې جوړې کړي په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووزي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې ته وړتیا لري ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجر دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره واده نه دی چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په ضمن کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه. خاصه په خو ځوانانو ته چې لز دکړو سره لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زدکړې په درد نه خوري، هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرانه څه ده؟
اصلا د زدکړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او ټول د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي. کیدای شي یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې از دکړې نه وکړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چې ډېر زدکړې کړي خو په خزای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي. خپل دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي، د تحصیل کم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم د ته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپل استادان هم ډاډ ورکړي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ دپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدون کول دی ورسته بعد تان دی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري. دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوښ شي.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټی مو گل گل غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د گل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بی گلا بی میوې او بی حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیله او ارمانونه مو راوسپړئ. خای د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مستاد مینے ز شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول پخلوص کی سوک چی چال ور کبھی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د منت جام غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غدتن کئی منی غدتن کئی منی نغ مراتا گگی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی 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 گنن جل ہا گا مل ہا گا گمن دھاگا سلائی کاجل دھاگا میل دھاگا گمن دھاگا سلائی کاجل دھاگا اینا دھاگا اینا دھاگا ستل گدی توری گی نن دھاگا نن سبائے راتا مخیم